بیا هم سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. اله د تر پیر سره اوسې. راپور نو وايي د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له مولا هیبت الله سره وګوري. تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په ورستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام کې نیولو سره شوی. د اعلامیې له مخې بر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 20% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډر له 12% څخه 14% ته، پور اور لګیت یا ګوګړو له 5% څخه 10% د تا ګمرکي تعرفه لوړه شوه. په دوام راغلی چې د اقلام په افغانستان کې دننه تولیدي کې او د خلکو اړتیا پوره کولای شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت لري او وایي چې د بیکارۍ زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې 2 او 1 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ په لومړۍ شلوریزه لوبه کې د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تیرونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. د متحده عرب اماراتو دولتي اجانس وام وایي په دغه هیواد کې 40 کسان د ترهګرۍ اړوندو تورونو له کبله محاکمه کیږي. لس کاله مخکې هم دغه هیواد د حکومت منتقدان په ډله ییز ډول محاکمه کړي وو. د وام اجانس د پروني خبر له مخې د متحده عرب اماراتو لوی څارنوالۍ دفتر د دغو کسانو د محاکمې امر کړی چې ډیری یې د اخوان المسلمین ګوند غړي بلل شوي. هغه سازمان چې دغه اجانس ترهګریز بنسټ بللی. دغه هیواد په 2014 میلادي کال کې هم 4 نوي فعالان، وکیلان، محصلان، ښوونکي او د حکومت نور منتقدان د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین د غړیتوب په تور محاکمه کړي وو. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه د بشري حقونو ډلو په هغه وخت کې دغه محاکمه غندلې وه. د هغې محاکمې په نتیجه کې 9 کسان په بند محکوم شول چې ډېر یې لا هم په زندان کې دي. درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې به واورئ د کابل په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرون 14 کې لږ تر لږه 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازبلۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر رنجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. د دې تر څنګ نور راپورونه او همدا ډول په رواني وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه په کابل کې د طالبانو امنیت قبندنی وای د کابل په دشتي برچی کې هم چې عمدتاً شیمیشت سیمه ده پرون په 14 کې لکتر لګه دوه ملکیان وژل شوی او 14 نور ټپین شوی دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران پر نوښت په یو اعلامیه کې ویل دغه 14 پر یو کاستر ډوله موټر شوی. د په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شویمیشته سیمه دشت برچی کې سوی د لږ تر لږه دوو ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پرون وخت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاستر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچی کې 14 سوی وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسله والې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 لدې کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی و. هغه په خپل دفتر کې په بمی چاودنه کې وژل سوی و. د طالبانو حکومت ویلی چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډیره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تیرې چهارشنبې ورځې په 14 کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تیره جمعه رویټرز آژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز آژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېیمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مناسبت جوړو سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران د له 1999 کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه او ویې ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغې ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړې وي. داعش ډلې په 2022 لدې کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغې ډلې دغه ورځ په 2012 لدې کال کې هم د هغو بمی حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمینی زیارت یې په نښه کړی و. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې 11 مشکوک کسان او د 14 موادو واسکټونه نیولی دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي د کابل په دشتي برچی سیمې په پرونۍ 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو .com
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي، چې له کبله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه کم 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وارې په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل شوی.
نولار د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيش نو الته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر او سي معلومات کو الته حجم د قوانینو ده، یعنی دا بل ستونزه نسته. الته ډیر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قانون چې نوي سوال لسره کار کتنه په وسو دقت کې وسو هغه الته تر کار لاندې دي، نو د نوبت ته منتظر دي سو پورې، ځکه خپل علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه خپل بریسي کوي خپل ګوري دغه قوانین. نو طبعا هغه وخت ګیره
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د 2.5 کال د تیرېدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. نو که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه 2 کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی د حق موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایي شي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوال ورځې په مناسبت ویلی وو په افغانستان کې په ورستیو کې له 1400 ټلویزیونی چینلونو څخه و او یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې 2 افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې ورستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبریالان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. تبداسال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو لوري یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه مراعت کول بولي نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لوري د دوی د روایت له مخې د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د نجونو او د ښځو د نیولو په وړاندې د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي په افغانستان کې د ښځو درناوي او د دوی د عزت ساتنه د افغانانو د کلتور ارزښتونو او اسلام برخه وه. نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي په داسې حال کې چې طالبان ځانونه د اسلامي شریعت پیروان بولي څنګه ځانونو ته دا حق ورکوي چې د خزینه پولیسو په نه موجودیت کې یوې پردۍ میرمنې نیسي او توقیفوي. نوموړي لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. ښاغلی فائق ادا کړی چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ څوک د فکری آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه کوي. پندې حال کې د تیر جمهوریت حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر وایي د طالبانو دا کړنه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو یو بل کړې ده. اغلی اکبر ازادي رادیو ته وویل
قام اخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها
د به حجابی په بانه د طالبانو له لوري د ښځو آزار او اذیت او د دوی زندانی کول د ښځو په وړاندې د عمومي فضا د محدودولو بل ګام دی. طالبان چې له حکومت علیکم تعریف لري خلکو ته خدمات وړاندې کول، خلکو ته ځواب ورکول او د خلکو د ژوند د ښه کېدو هڅه نه ده، بلکې دوی له خپل حکومت ولی دا تعریف لري چې لزانونو یې مذهبي پولیس جوړ کړي او له دین نه د دوی خپل برداشت په خلکو په زور ومني
از دین باید به زور تطبیق کنن.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې ورسته یو کې شمیر خزي په دې تور نیولې چې ګواکي بد حجاب وي او نورې خزي هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. د مریم پونم د کابل یو اوسیدونکو چې دا کوي دوه ورځې وړاندې د پولیسو خپسیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لورې نیول شوی و ازادي رادیو ته وویل له څو ساعت زندان وروسته په ضمانت خوشی شو.
زه حوزې ته یوړم، دوه ساعته په حوزه کې وم. راته وویل چې تاسو ته موږ نه دي ویلي چې به حجاب اوسئ. ما ته یې وویل چې تاسو ډېرې بې شرمې یاست چې له کورونو به حجاب راوځئ. زه پوره په حجاب وم، خو یوازې توره برقه چې د طالبانو له نظره حجاب دی نه مې واغوستې.
خو د ښځو د حقونو یوې فعالې نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې هر وخت با حجاب وي او تل یې د اسلامي شریعت سره سم حجاب مراد کړی دی. نوموړي وویل چې طالبان په دې کار سره افغاني دود او دستور او اسلامي احکام تر پښو لاندې کوي.
اینجا کرامت اسلامي، اینجا نقص حقوق،
دلته اسلامي کرامت تر پښو لاندې کیږي، دلته بشري حقوق نقصيږي. دوی ځواني میرمنې او خزینې سي زندانی کوي او شکنجه ورکوي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تر کله به دا حالت روان وي؟ افغان میرمنې هم بشر دي.
په افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړی، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبد الغفار سباون یو شمیر رسنیو ته دغه مرمنو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی حجاب نه مراتول او نوري مرمنې هم به حجابي تاړ کولی، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. طالبانو د اکرنه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او یو شمیر اشخاصو لوري هم غندل شوی. د بخښن نړیوال سازمان 13 ورځ په دیاړه په یو بیان کې ویل چې د حجاب د نلرلو په تور د خزو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ وایي د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ و غړي شوخانه ورځ وړاندې ځان وژنه کړي. دغه غورځنګ به مسولې ادا کړي چې بیبي ګل محمدي په 2021 کال کې د اعتراضونو لامل د طالبانو له خواني ول شوې او شکنجه شوې و او له هغه ورسته له کورنۍ او اقتصادي فشارونو سره مخ و. د فریډم نو سازمان هم د یادي خزینه اعتراض کوونکې ځان وژنې ته په اشاره سره د مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ تاییدوي چې په کندز ولایت کې د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ یوې غړې چې په زهره محمدي مستعار نوم یې فعالیت کوي ځان وژنه کړې ده. دغه غورځنګ یوې مسؤلې سنم کبیري ازادي راډیو ته ویل یو 20 کلنې بیبي ګل محمدي د 2023 کال د دسمبر په 9 ځان په یو څاکې غورځولی و او د دسمبر په 1 مړه شوې ده. هغې دا وکړه چې د محمدي کورنۍ د طالبانو او د افغانستان د دودیزې ټولنې د ویرې له امله نه غوښتل چې د هغې د ځان وژنې موضوع رسنیزه شي. سنم کبیري دا ادا هم وکړه چې بیبي ګل محمدي په 2023 کال کې د اعتراضونو له امله د 2 ورځو لپاره نیول شوې وه چې د هغې نیول کېدل هم له رسنیو سره شریک شوي نه وه او له خوشی کې دوه وروسته له کورنی بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شو.
وضعیت
طرف اقتصاد خلک یوې خوا اقتصادي ستونزې پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزه ټولنه او کورنۍ پر فشار راوړی وو، ځکه چې تانجلی زندان ته لاړه او هغه یې په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه ډیر وو چې له ټلیفون یې هم ګټه نه شوای اخیستلای. د خیاطۍ یو قرآن کریم د کورس په پلمه به یې په پروګرامونو کې ګډون کاوه.
اغلی کبیر ادا کوي چې اعتراض کوونکي میرمنې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول کیږي او له خوشي کېدو وروسته د ټولنې له لوري له پامه غورځول کیږي. د هغې د معلوماتو له مخې بیبي ګل محمدي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې له ښوونځي فارغه شوې وه او د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور کې ناسته وه چې له همدې امله چوپه خوله پاتې نه شوه او غوښتل یې د افغان میرمنو لپاره غږ شي. وم غوښتل په دې اړه د بیبي ګل محمدي له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شولو. د طالبانو حکومت د دې قضیې او لګول شویو تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او تر دې وړاندې یې هېڅکله د اعتراض کوونکو میرمنو نیول په رسمي توګه رد یا تایید کړي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د هرې ورځې په تېرېدو سره پر ښځو محدودیتونه زیاتوي او په ټوکې د افغان میرمنو ژوند سختېږي.
دا واقعا د خوشنۍ او تاسف ځای دی چې بیبي ګل محمدي د هغو ستونزو له امله ځانوژنه وکړه چې له زندان وروسته دا او کورنۍ یې ورسره مخ وه. له دې ستونزو څخه د خلاصون او د خپلې کورنۍ د قربانۍ لپاره یې ځانوژنه وکړه. دا موضوع د ټولو فعالانو او اعتراض کوونکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هم مهاله فریدم نو د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په کندوز ولایت کې د یادی خزینه اعتراض کوونکي د ځان وژنې په خبرګون کې دا وکړه چې اعتراض کوونکي میرمنې د عدالت غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان د یادی میرمنې پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مدني فعالانو ژوند باید خوندي شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی د ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو له حق څخه د محرومولو تر څنګ تورن دي چې د ښځو له لورې د خپلو حقونو او عدالت غوښتنې اعتراضونه هم ځپي. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له بیاځلۍ واکمنۍ وروسته افغان نجونې او ښځې له رواني پلوه ښه حالت کې نه دي چې له ډلې یو شمېر د ځان وژنې اقدام کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د روان کال د سنبلې په میاشت کې راپور ورکړی و چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو د راټول شویو شمېرو پر بنسټ د 2021 کال له اوړي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څو نور راپورونه. یو شمېر افغان خزینه سنگرګری چې د خپل مسلک ته دوام لپاره ایران ته تللی وایي چې د اسنادو د نشټوالي له امله په دغه هیواد کې هم نشي کولای خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سنگرتونونه وتړل دوی ایران ته کډه شوي. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر خزینه سنگرګری ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په خپلو کورونو کې خپل کار ته دوام نشي ورکولای. تفصیل په دې راپور کې.
از سمولا صاحب خبرشگاه ما خوب بسته شد.
ثانیه در غزنی ولایت اصلی اوسیدون که ده او اوس په ایران که جون کوی. نوموړی وایی شپږ کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته خپلې کورنۍ ته د یو مړۍ ډوډۍ موندلو په موخه زده کړې پرېښودې او په یو سینګارتون کې د سینګارګرۍ په توګه کار پیل کړ. خو نوموړی وایی وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت سینګارتونونه وتړل هغه او کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوه. سانیا زیاتوی په دې هیله چې وکولای شي په ایران کې خپل مسلک ته دوام ورکړي یاد هیواد ته راغلي، خو د افغانستان په لویدیز ګاونډي ایران کې هم نشي کولای خپل مسلک مخته بوزي.
نو نوواله
خانم خود خپل کورنۍ ډوډۍ ګټون کې هم نتیش پکې وکاله کیږي چې پلار مې شهید شوی. رنده شم زما ورونه دومره کاریګر نه دي هم دلته یو نو کله چې راغلو د سنگرتون یو سالون ته لاړم اسناد یې رانه وغوښتل. ویل یې اسناد نه لري، ایران کې هم ستونزې ډېرې دي.
مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده هم وایي چې په کابل کې سنگرتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا د سنگرتونونو له تړل کېدو او پر دې کار لبندي بندیز لګولو وروسته ایران ته ولاړه. هغې ادعا وکړه چې ایران افغانانو ته د سینګارتونونو د پرانیستلو جواز نه ورکوي او له همدې عمله نشي کولای چې په کډوالۍ کې خپل کاروبار بیرته په پښو ودروي. مریم اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوې او وایي چې د خپل مسلک د دوام لپاره اوس غواړي پاکستان ته ولاړه شي.
باید ایرانی وي چې له موږ وروسته د کار جواز او دا شیان ترلاسه کړي. اوس هم زه په خپلو هڅو بوخته یم، که چیرې وشي غواړم پاکستان ته لاړ شم.
دغه ښځینه سینګارګری وایي چې د دوی د اقتصادي ستونزو او پر دوی د ټپل شوې کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو حکومت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر نورې سینګارګرې هم وایي چې بیکاره دي او په کور کې هم خپل کار ته دوام نشي ورکولای. نسرین چې وایي خاوند یې مړ شوی او له خپلو دو لوڼو سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په یوه کرایي کور کې اوسیږي او د دوی د بلاک خاوند د طالبانو د حکومت له ویرې د دوی کور ته د مشتریانو د تګ اجازه نه ورکوي.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمی
داریم. سینگارتونونه تړل شوی، موږ دکان ته لوحه نشو تړلی. د بلاک مالک غریب ډاریږي، هغه وایي لوحه مه تړئ، تاسو کار مه کوئ، څوک مه پرېږدئ چې د سینګار لپاره تاسو ته راشي. سل په سلو کې ستونزې لرو. حکومت داسې ونه غوښتله او ونه کړل چې موږ ومني او موږ حکومت ومنو. حکومت په زوره ځان پر موږ ومنه او موږ هیڅ نشو کولی. اوان زموږ پر شخصي کارونو کې هم مداخله وکړه. سینګار کول شخصي کار دی نه دولتي.
یوه بل سینګارګره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل:
خودم ناناور خانه هستم.
زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم. موږ د خپل کار غله جوړ کړی یو. موږ بیکاره یو. که څوک کار هم کوي، هم پټ کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په یوه بودکاست کې د ښځو پر کار محدودیتونه د هغوی د تدریجي مرګ په معنا بللی وو.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته
په بخښنې سره په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې پر 120 پروژو کارونه روان دي چې پکې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. د دوی په وینا چې د مرستندویه موسسو لخوا د کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته 40 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 40 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دی چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل:
تیر کې ولس موسسات په کونړ ولایت کې کار کوو. اوس الحمدلله ته 15 پورې موسسات په هر په کونړ کې میشتي او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 40 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره اقتصاد شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوي ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوي دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکه په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یوه هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال ویستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر میرزا علي او مزدور کار محمد حسین:
او کم کارونه چې کم وشلو هم ورجی شدا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټول مؤسسات نه د ډبلیو پی نه د ټول نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي. واره کورنۍ ته عمر خوشاله ده چې درې ټیمونه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو سربندونو سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ
او روغ سټی یقیني کړی.
ازادي رادیو ته غواګي استرن اوریدونکو، زموږ خبرونه سره د دې ترڅنګ چې چلی رښت ساته د رادیو لاله اوریدلای شي، د زموږ د وی پانی لاله هم د مطالب لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم ورو ورو نږدې کیږو. شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز.